شما در سه کتاب اولی که نوشتین، کتاب نجابت از دست رفته، کتاب پلان موفقیت مهاجر و کتاب شهروند جهانی، روی تجارب خود در کتاب اول صحبت کردین در قبال مهاجرت و در دو کتاب دیگه هم روی مسئله مهاجرت مطابقت با کشور میزبان و موضوعات در رابطه با مهاجرین معلومات را تشریح کردین. فکر میکنین که تفاوت شما منعیس یک مهاجری که در سالیان 80 به کشور آمده با مهاجرین افغانی که در پروسه تخلیه به ایالات متحده ما آمدن در چی است؟
جان و سپاس از دو وقتی که بر ما دادین. بله، در قسمت چهار کتابی که ما نوشتیم، البته با شروع از او که با کتاب لاست دیسنسی یا از دست دادن نجابت بود که او را ما به شکل نموار، اما در حقیقت هدفی بود که ما هویت خود افغانستان و تجربه خود در زندگی که در افغانستان ما سفری کرده بودم به جهانیان ما او را معرفی بکنم. و بعدن به خاطر مشکلاتی را که با البته در سالهای 80 که ما آمدیم، خیلی مشکلات فوق‌العاده خیلی زیاد بود از لحاظ مهاجرت، و من خواستم که تجارب خود مهاجرت با تجربه بانکی خود، با شرایطی که ما آموختم و چیزهایی را که ما یاد گرفتم در قسمت مهاجرت به خاطر موفقیت، ما دو کتاب بعدی ما به خاطر موفقیت مهاجر در امریکا و کانادا در قدم اول، و بعدا در کتاب سومی ما که در سلف سفیشن گلوبال سیتیزن یا همشهری خودکفایت، که هر کس بتونه در هر نقطه دنیا مایس مهاجر رو استفاده بکنه، و ما این کار را کردم. و البته کتاب چهارم که کتاب به کلی فرق داشته است، اما هدف باز ما این بود که ما بتونم با مهاجرین سرتاسری دنیا ما کمک بکنم، با در نظر داشته ایزی که خیلی شرایط فرق کرده، گرچه شرایط امروزی و مهاجرت‌های امروزی یا سابق خیلی البته فرق زیاد داره، من تا به خاطر خودکفایتی معمول لازم دانستم که خدمات انجام بدم.
کتاب تازه شما افغانستان Untold در مورد فرهنگ و تاریخ افغانستان است، یعنی محتوای متفاوت تر از سه کتاب ابتدای شما را دارد. در این کتاب شما به معرفی فرهنگ و تاریخ افغانستان پرداختین. چه باعث شد که برای کتاب مسیر متفاوت تر از سه کتاب دیگر را انتخاب کنین؟
سوال بسیار خوب است. بازم در قدم اول یک مسئولیت لازم ما داشتم، فکر میکردم که مردم دنیا را به خود هویت افغانستان معرفی بکنم که از اون برداشت منفی نداشته باشن، و ای که بازم به کمک مهاجرین ما پرداختم از طریق نوشتن و ساختن امکانات موفقیت در سرتاسر دنیا. و بازم چیزی که به شما لازم البته به همه باید بدانن که متاسفانه در چهار دهه گذشته نام افغانستان، هویت افغانستان به کلی به شکل بسیار منفی، با البته مسائل جنگ و زد و خورد و کشتن و مهاجرت های مختلف، و در ضمن دخیل ساختن جامعه جهانی بوده که همیشه افغانستان در ازهان همه بوده و باقی مانده متاسفانه. و من اگر لازم دانستم که به خاطر هویت اصلی افغانستان و نمایندگی از مردم شریف افغانستان و یک مملکتی که خیلی از خود افتخارات خیلی بزرگ داشت و سالهای متمادی خیلی یک جای با کلی با سال کامل و با امنیت کامل مردم زندگی میکردن، و به خاطر از اینکه این جامعه جهانی وقتی که در افغانستان داخل شد، نه تنها به خاطر از واک و شانس زیر نگرفتم که از هویت اصلی یا کلتور افغانستان آگاهی پیدا کنن، بلکه برای خود نسل‌های متاسفانه در 40 سال، یعنی شما فکر کنین که وقتی که اطفال که تولد شده در این زمان و کسایی که جوان بودن، حتی ما هم بیچاره نتونستن، متاسفانه باید بگیم بیچاره نتونستن که یک برداشت خوب از مملکت خود، از جغرافیای خود، از کلتور و عنعنات فرهنگ افغانستان و چیزی افتخاراتی که این مملکت داشت و داره با خبر باشن. ما از خاطر لازم دانستم که ایره به شکل مصور یک ذره آسان‌تر برای دنیا ما یک به شکل کتاب مصور هویت افغانستان و تاریخ 100 سال افغانستان را به شکل مصور متعیه بکنم، و با مولی بسیار خوشحال هستم که فکر میکنیم یک چیزی بسیار مؤثر باشه که رای صحبت افغانستان را به شکل مثبت باز بکنه.
در مورد اهمیت تاریخ و فرهنگ درک تاریخ و فرهنگ یک کشور برای داشتن روابط دیپلماسی با او کشور بسیار مهم و از اهمیت تلقی می شود. فکر میکنین در قبال شمولیت جامعه جهانی در افغانستان چه موضوعات باز شد که ممکن اگر اونا درک عمیق تری از فرهنگ و تاریخ افغانستان می داشتن ممکن بروز نمی کرد؟ فکر میکنین برخی از ناکامی های جامعه جهانی در افغانستان ناشی از عدم درک تاریخ و فرهنگ او کشور باشه؟
خیلی سوال عمده و اساسی همی هم هست که متاسفانه که جامعه جهانی تا شروع با خود اتحاد جمهوری شوروی عملی که کردن از امون زمان تا به حال جامعه جهانی متاسفانه که خود تاریخ پر افتخار افغانستان و فرهنگ و کلتور و مردمی افغانستان اینا غفلت کردن که او را مطالعه بکنن یا رجوع بکنن و این خیلی باعث یک ناکامی اینمی پالیسی های بسیار ناکام 45 سال گذاشته شده متاسفانه که اگر به او رجوع می شد و تاریخی خود افغانستان با شمول یک داشتن نظام خوبی که ما داشتیم با وجود نظام عسکری خوبی که داشتیم و مدلایی که وجود داشت اگر به او مراجعه می شد و زیادتر از همه مهمتر از همه به مردم با کلتور و عادات و ما فرهنگ ما اگر مراجعه می شد و مطالعه می شد فکر می کنم که پالیسی ها به این ناکامی نمی انجامید. متاسفانه که از او غفلت صورت گرفت برای اینکه ما در فرهنگ سابق خود ما همیشه با وجود البته وجود چیز یا کمبود خود بی‌سوادی در افغانستان بوده در طول تاریخ اما کلتوری خیلی فرهنگ قویه که مردم زنده نگاه می کرد و ما را یک شهرت واقعا جهانی داده بود که منیس یکی از ممالک بسیار با فرهنگ و با کلتور و متاسفانه که امروز در جامعه امروزی البته خصوصا از طریق طالبا نادیده گرفته شده برای اینکه این چیزی که امروز صورت میگیره نمایندگی از فرهنگ و کلتور مردم افغانستان یا سابق ما نمیکنه به هیچ صورت چرا همه اجازه مطالعه و درس تعلیم و مکتب و پیشرفت داشتن اما متاسفانه که شرایط امروز بازم با امی که نادیده گرفته شدن امو خود تاریخ اصلی ما این باعث یک ضعف دولت امی گروپ فعلی هم صورت گرفته
د امریکا غک درنو لستونکو انتظار پیته ورسید اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
حال برخ مفکوره ها هم مبنی بر این هست که ممکن حکومت طالبا از فرهنگ و تاریخ افغانستان نمایندگی کنه این برخ در جامعه جهانی بر این نظر هستن که حکومت طالبا که در حال حاضر در افغانستان حکومت میکنه برگرفته از نوعیت حکومت داریست که خود افغان ها میخوان چون مطابقت داره با فرهنگ و تاریخ چون شما با این نظریه موافق هستین؟
شما به یک نقطه بسیار خوب اشاره کردین که در قسمت تعلیم و فرهنگ افغانستان و باز هم یک اشتباهی خیلی بزرگ است از طرف گروه فعلی که و بعضی البته عادت های جام از جامعه جهانی که راجع به فرهنگ افغانستان و به قسم نشان داده میشه که البته به فرهنگ افغانستان همی نرفتن به مکتب یا اجازه ندادن به تعلیم و تربیه ای به گذشته ما ارتباط داره. ای به کلی غلط است. اگر بازم اگر رجوع شوه به تاریخ بسیار پر افتخار افغانستان، کلتور، فرهنگ و تربیه و تعلیم خیلی ارزش یک چیز با ارزش بود که ما در سالهای متواتر ما او را داشتیم و امکانات بسیار خوب خصوصا در سالهای زمان شاه و حتی در زمان جمهوریت اول داوود خان ما بسیار چیز پیشرفته و خوبی داشتیم که افغانستان خیلی خیلی مستفید از پیشرفتهای خیلی خوب تعلیمی شده بود و رای خود یافته بود. و این عطلت امروز و این بستن امکانات تعلیم به دخترها و خانمها و جوانها و این یک چیزی است که به کلی به ضد فرهنگ افغانستان و کلتور و تاریخ افغانستان است. این یک چیزی است که به کلی از طرف بیرون و از طرف کمونیست‌های خارجی و متاسفانه جفایی است که امروز به مقابل مردم ما صورت میگیره که این به فرهنگ و کلتور و خواهش مردم افغانستان و مردم به هیچ نوع به ارتباط نداره و این یک چیزی است که به کلی بازم یک مفکوری غلط است که این تبلیغاتش در بعضی جاها صورت میگیره.
در قبال فرهنگ افغانستان، وقتی ما از فرهنگ صحبت میکنیم برخی موضوعات هم در فرهنگ افغانستان وجود داره که او حتی قبل از طالبان هم وجود داشت و او نگاه دوگانه و سمت زن است، معیار دوگانه که در جامعه ما در قبال زنا وجود داره. به نظر شما تا چه حد مهم است که فرهنگ افغانستان در حال حاضر به نوع اصلاحات بپردازن؟ بعضی از این معیارها و بعضی از این برداشت‌هایی که در فرهنگ خود ما وجود داره ممکن منتهی به اوضاع و حالت کنونی افغانستان شده باشه. به نظر شما چقدر مهم است که اصلاحات در عرصه فرهنگی در افغانستان هم همزمان با دیگه تحولات رو نما شود؟
بسیار نقطه مهم شما اشاره کردین و دیگه جای شک نیست که همطور که ما در پیشتر گفتم در قسمت عدم موجودیت تعلیم به صورت بسیار یعنی بر سرتاسری افغانستان در گذشته هم در تاریخ ما مشکلات بوده نداشتیم، بله، اما امروز یک چیزی باید اشاره شود که افغانستان رای خدا یافته بود. افغانستان البته از لحاظ تعلیم پیشرفت داشت با وجود از اینکه یک جامعه سنتی که البته خصوصا در اطراف مملکتی مشکلات وجود داشته و یک جای شک نیست، خصوصا اگر در سالهایی را که بعد از خارج شدن روس‌ها و در وقت مجاهدین هم حتی این مشکلات ها خیلی وجود داشت، یعنی جامعه مردسالاری با کلی یک چیز رایج بود بدون شک قید قیود بود، اما زیادتر این مسائل و این مشکلات زیادتر در دوره اول طالبان صورت گرفت و در دوره بعدی، ولی امروز هم متاسفانه که یک مشکلی وجود داره. اما این یک چیزی است که باعث کلی عدم پیشرفت افغانستان همین مشکل است. برای اینکه مثلا قشر زن 50% یا زیادتر افغانستان را تشکیل میده، خصوصا طبقه جوان، و نادیده گرفتن از او البته یک جفای خیلی بزرگ است و این چیزی است که باعث ناکامی در گذشته هم شده و در آینده هم خواهد بود. و اگر ما اشاره به مثلا 20 سال گذشته بکنیم، خیلی خیلی با وجود از اینکه ما خیلی مشکلات ها البته در افغانستان بوده بدون شک، اما اگر ما اشاره تنها به 20 سال گذشته بکنیم، پیشرفت های خیلی عمده در قسمت تعلیم صورت گرفته. خیلی یعنی اون چیزی است که هیچ وقت از او کسی نمیتونه جامعه جهانی و ما مردم ما از او انکار بکنه. اون خودش نمونی از این است که ما به میلیون ها جوان تانستن تعلیم و حتی تعلیمات بسیار عالی به دست بیارن. دیگه یه فکر میکنم که خود از این نشاندهی از این است که داشتن تعلیم و اجازه دادن تعلیم و تربیه البته برای همه اقشار جامعه یک چیز ضروری است. و اگر ما بخواییم که افغانستان از این حالت بدبختی نجات بتیم، این رای اول همی است که ما باید خانم و دخترهای ما باید دوباره به مکتب برن و امکانات مؤثر باشه. برای از اینکه چیزی است که در سر تا سر کشورها به شمول همسایه‌های ما که خود از آن هم البته امروز در مسائل افغانستان در یک بشکل بسیار منفی دست دارن، اونا رو ببینین که اونجا یک نوع مشکلات وجود نداره برای کسی. هر کس میتونه به خوبی، به آزادی، حتی خودم متاسفانه طالبای امروزی ما هم اولادای از دوهاینا در جاهای مختلف، در ممالک مختلف اولاداشون شامل درس و تعلیم هستن. دیگه از اون خاطری فکر میکنم که اشکانات بسیار بزرگ است و چیزی است که قطعا مردم افغانستان به این راضی نیستن و راضی نخواهند بود. و یک چیزی ضروری است که ما انشالله بازم از خاطر باز لحاظ فرهنگ و کلتور افغانستان این چیزی است که مردم افغانستان او را قبول داره و میکنه و میخواه که تعلیم کنن، تعلیم داشته باشن و پیشرفت داشته باشن. و این فقط یک فکر میکنم که یک پدیده است که از بیرون با ما تحمیل شده متاسفانه.
د نړۍ په هر ځای کې چې از د باوري مواسقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لري یاست. وی او ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. که چیرې اپل لرئ، اپل ستور ته، او که انډروید لرئ نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
برمیگردیم به کتاب افغانستان آنتولد. در کتاب عکس های بسیار زیادی را شما گنجانیدن، معلومات بسیار خوب فرهنگی و تاریخی را در قبال افغانستان که برای کسانی که از او کشور نیستن معلومات زیادی را در مورد کشور فراهم میکنه. منابعی را که شما برای نوشتن کتاب از او استفاده کردین کدام هاست؟ این عکس ها و این معلومات را از کجا به دست آوردین؟
تشکر سوالتان. ما و ساختن از این کتاب و نوشتنش ما خواستم که در این به دو قسمت تقسیمات بکنم، برای این که برای جامعه جهانی و برای نسل های آینده یک کمک شده بتانه. تقریبا نیم کتاب یا قسمت اول کتاب به هویت افغانستان که از جغرافیا شروع تا به مسائل کلتور، فرهنگ ما، نان و غذا و همه چیز در او گنجانیده شده، و در قسمت دوم مزوره البته به طرف تاریخ سوق بدیم که از 1919 تا به حاله. اما در قسمت تهیه عکس ها و موادی که برای کتاب ضروره شده، ما عکس های بسیار خوب از داخل افغانستان با استفاده از کمره های خود ما استفاده کردیم و با در استفاده از و کمک های بسیار بزرگی از خبرنگارهای خیلی خوب ما، عکاس های خوب در افغانستان، اونا کمک کردن و دوستا و دانشمندهای مختلف از سر تا سر دنیا از این آگاهی داشتن و کسایی که به ما کمک کردن ما از با بسیار متشکر هستیم. بسیار واقعا که جای خوشحالی است که همه یک استقبال خوب کردن و کمک های مختلف از هر نقطه دنیا شد که ما تانستیم که تقریبا در حدود 2000 عکس ما در این کتاب بگنجانیم. بخاطر از اینکه یک ذره روشنتر و بهتر و واضحتر شود، فکر میکنم به طریق مصور یک چیزی خواهد بود که مؤثر واقع خواهد شد.
حداقل سه کتاب اول شما که در مورد مهاجرین است برای خواننده هایی که اغلب از اونا افغان هستن نوشته شده، ولی کتب تا حال به زبان انگلیسی است. آیا پلان ترجمه کتب را به زبان دری و پشتو داریم؟
بسیار بازم سوال خوب و چیزی که ما در نظر داریم. بله، چون ما خیلی بالا مارکن مصروف بودیم و در قدم اول خواستم که کتاب ها به انگلیسی چون یک در آسان تر است، بهتر است و زودتر بیتونن که به دسترس مردم قرار گرفته شود. اما این پلان هست بخیر که ما کتاب ها را خصوصا کتاب های خودکفایتی را و اگر بتونیم به هر چهار کتاب ما با ترجمه بکنیم به فارسی و پشتو در خدمت هموطنهای خود بگذاریم، این پلان است. بله، در نظر است انشاءالله که در میتول یک سال آینده ما این کار را خواهد کردیم.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خپرونه.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د باوري موثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لرې یاست. وی او ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
بعد از کتاب افغانستان انتول یا نگفتنی ها در مورد افغانستان، تصمیم بعدی شما چیست؟ کتاب بعدی در مورد چه موضوع و در مورد چه خواهد بود؟
سوال خوب است. من خیلی باور کنین خیلی خسته شدیم، خیلی زحمت کشیده شده در قسمت چهار کتاب، خصوصاً کتاب آخری. اما اولا من خیلی آرزو دارم که صحبت افغانستان به اصطلاح به شکل بسیار مثبت با همکاری و در نظر داشته کمک ها به مهاجرین، چون نام خدا چی بگیم، یه خبری نام خدا بدم بگیم که تقریبا زیادتر از 11 میلیون ما مهاجر داریم در سرتاسر دنیا. خود نام خدا خوب است، شکر که نازنده هستن و هستن، اما فکر میکنم که احتیاج اینا به کمک دارن و ما راهنمایی که لازم است. ما امیدوار هستم که بتونم که از طریق نوشتن و کتاب‌های بعدی اگر بتونیم چیزهای خورتر و خوبتر اگر مؤثر شوم، من قدرت داشته باشم، من حتما چی نمی کنم. خوشحال شدم که ما بتونم برای هموطنهای خود کمک بکنیم. دیگه فعلا در پلان عاجل نیست که من کتاب دیگه بنویسم، اما با واسطه از این کارهایی که کردیم اگر بتونیم به شکل مؤثر با اشکال مختلف اگر ما بتونیم که اینا را ما یک تقسیم بندی بکنیم و در خدمت مردم قرار بدیم این کار خواهد کرد.
در آخر پیام شما برای مهاجرین افغان چیست؟ مهاجرینی که مکنون از طریق پروسه تخلیه به کشور آمدن، مشکلات زیادی را تجربه میکنند، فشارهای روانی زیادی روی از اونا در مقایسه با مهاجرینی که در سالیان 80 و 70 به آمریکا آمدن در حال حاضر وجود داره. پیام شما به این مهاجرین چیست؟
سوال نه تنها سوال اساسی بلکه نکته بسیار اساسی است که من از زمان تجارب شخصی خود مهاجرت البته 45 ساله من بسیار امیدوار هستم که مهاجرین ما در سر تا سر دنیا در هر جایی که باشن با خود کفایتی رجوع بکنند و خود بر خاطر موفقیت خود و خاطر فامیلای خود و به خاطر مؤثر بودن در جامعه که زندگی میکنن وقت ضایع نکنن. ما یک چیزای بسیار بزرگ را که عمدی را که ما در طول مهاجرت خود مشاهده کردیم متاسفانه تا به حاله که یک تعداد خیلی زیاد مهاجرین ما قسمی که بعد از وقت امکانات و شرایط فوق العاده که برشان مؤثر بوده استفاده خوبی نکردن و این پیغام خیلی بزرگ است، خصوصا برای مهاجرینی که تازه آمدن. ما در سالهای گذشته خیلی برایشان از نزدیک کار کردیم و ما برای همه اینمی یک نصیحت است یا مشوره همی است که از امکاناتی که امروز مؤثر است استفاده بکنن. چرا ما متاسفانه برای ما مردم در زمان ها خیلی باورش ما به که تقریبا 10 یا 20% از امکانات مؤثر نبود. اما امروز چی مؤثر نیست؟ چی نیست که برای ما نیست و چرا ما باید نمایندگی از مردم خود، از وطن خود و با افتخار و بخاطر آینده اولاد خود چرا از امکانات خوب استفاده نکنیم و تا بتانیم که در هر محیط، در هر جایی که باشیم موفق و سرفراز باشیم.
در نړۍ په هر ځای کې چې یاست د باوري موثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لرې یاست. وی او ای پلس د سیاسي پېښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګې کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. که چیرې اپل لرئ، اپل سټور ته، او که انډروید لرئ نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې تر لاسه کولای شي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. We'll be right back.
د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د افغانستان سره د امریکا نغدي مرستې. یو شمیر امریکایي سیاستوال طالبانو ته په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو لیږلو ته په اشاره وی، ترګرو ته باید د امریکایي مالیه ورکوونکو یو قیران هم ورنکړل شي. په غزي تړنګ کې د تلفاتو تازه راپور. یو نوی څېړنه ښیي چې په غزه کې د حماس وسلوالو سره د اسرایلو په جګړه کې د مرګ ژوبل شمیره د رسمي ارقامو په پرتله ډیره لوړه ده. او په کالیفورنیا ایالت کې د اتن روزنیز پروګرام. په کالیفورنیا کې افغان ځوانان او پیغلي نور ځوانانو ته په پوهنتون کې د افغانستان د دودیز نڅا اتن روزنه ورکړي.
سلامونه ستړي مشه. نن یک شنبه ده، د جدید میاشتې درویشتمه او د جنوري 12مه نیټه. د افغانستان او امریکا په اړه مهم خبرونه لرو، خو په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د جوړ شوي کانفرنس جزئیات په د ډیوه رادیو د همکارۍ رابیه پیر نه واورو. او تر څنګ یې د بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې د وژل شوو افغانانو خپلوانو ته د عدالت او غرامت غوښتنې باره کې ارزونه به د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مرستیال عبدالسبحان مصبا صاحب نه واخلو چې نن یې زموږ بلنه منلې. مصبا صاحب، تاسو ته هم ستړي مې شوی یم او اغلې پیر تاسو ته هم ستړي مې شوی یم، موږ سره اوسئ. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ نن یک شنبه په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د تعلیم د غونډې د برخوالو نه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورنکړي او د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر زده کړو د بندیزونو په وړاندې غږ پورته کړي. ملالی یوسفزۍ د جنسیتي اپارټاید او دینی باورونو باره کې مشخصه غوښتنه وکړه.
لومړی د طالبانو رژیم د جنسیتي اپارټاید د عاملانو په توګه پرسنیت وپیژنئ. هغوی ته مشروعیت مه ورکوئ. زموږ په عقایدو معامله مه ورسره کوئ.
د اسلام آباد په کوربتو په اسلامي هیوادونو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه د غونډې د وروستۍ ورځې جزئیات په اسلام آباد کې د ډیوه رادیو د خبریالي رابعه پیر نه واخلم. رابعه جانې، تاسې په خیر راغللې. پوښتنه مې دا وه چې په دې کانفرنس کې د نجونو د تعلیم باره کې څه پریکړې وشولې؟
ډیره مننه. خیر به په نصیب سه. چې دغه دوه ورځنۍ غونډه چې پرون فرصه به و نن پای ته ورسېده، او کوم اعلامیه چې فرصه وي ده په هغه کې پر ولس ټکو باندې اتفاق سوی دی، او په دې کې تر ټولو وړاندې دا ویل سوی دی چې د عقیدې په بنیاد چې کوم د ښځو د زده کړو لاره نیول کیږي، د هغې باید چې مخه ونیول سي، او په دې کې مسلمان مشران خپل رول پلی کړي. د ولس ټکو دغه اعلامیه دا زبتاست دی ورته کې در ته ووایم، بیا به پر دې باندې خبرې هم کولای سو. او دویمه دا چې کوم دینی فریضی دی یا ټولنې دی، هغه چې دی د اسلام یا د نړیوال منشور چې دی او ملي قوانینو کې چې د شوتو کم زده کړو په اړه خبرې سوي دي، هغه روښانه کړی سي. هم د غرنګ اسلامي اصول او کلتوري او نړیوال همغزي لپاره اسري زده کړو ته د دوی لاسرسي ورکړی سي، او په دې اړه باندې ټوله نړیواله ټولنه چې دا کار وکړي. او دویم څلرم که دا دی چې د باسپاته کورنۍ او ټولنې او د افراطیت سره د مبارزې لپاره د انجونو زده کړې یقیني کړي، او انجونو په زده کړو کې د کم د بخنیوي لپاره د مذهب څخه ناروا ګټي تر لاسه کیږي هغه باید چرت کړی سي، او هم دغه رنګا د انجونو زده کړو ته لمړیتوب ورکړی سي، او کم نړیوال مقصدونه چې دی هغه ته درسول لپاره اسلامي هوادونه اسد یو بل سره ملاتړ وکړي، او کم هغه چې مخالفت کوي د دې د دغه هرڅه د جنو د زده کړو د هغه کم دریز دی هغه رد کړی سي، او د جنو زده کړې ته وده ورکول او ننګونو ته د رسول لپاره مطالعات پر بختګ وسی. او دا اعلان هم وسو چې هر هغه څوک چې دغه وای چې اسلامي اصولونو څخه انکار کوي او نو هغه هغه باید چې د اسلامي چوکاټ څخه بهر وګڼل سي او د دوی ایديالوجي رد کړي سي او انفرادي توګه باندې دوی یوازې کړي سي. دا هغه ټکي دي مهم ټکي دي چې په دغه اعلامیه کې ویل سوي دي او پر دې باندې خبره سوي ده چې ټوله کم هوادونه د اسلامي هوادونه هغه باید دې ته پام راوګرځوي او په نیوازې په اسلامی نړۍ کې بلکې په څو ټوله نړۍ کې چې کم ځای هم مسلمانان موجود دي هغه مسلمان انجنونو د پار لارې پرانستل سي او د دې د پار ټکنالوژي هم وکارول سي.
اغلی رابیه پیر معلوماتو نه د دې مشرحه معلوماتو نه ډیر ډیر مننه.
مننه جی.
درنو لیدونکو د امریکا د کانګرس غړي انا پولینا لونا د طالبانو په کنټرول افغانستان ته د امریکا د 1.3 میلیون ډالر باندې د غوښتنه کړې ده. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت جمهوریت غوښتونکې استاذې انا پولینا لونا په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ترګر باید د امریکا مالیه ورکوونکو یو کیران هم ترلاسه نکړي. د اغلی لونا په وینا امریکایان هر اونۍ 40 میلیون ډالر طالبانو ته ورکوي. میرمن لونا د کانګرس غړو د هغې لایحې ملاتړ هم کړی دی چې افغانستان ته د امریکا د مرستو بندېدو غوښتنه پکې شوې ده.
د متحده ایالاتو د کانګرس غړي انا پاولینا لونا د ایکس په ټولنیزې پاڼې لیکي چې امریکا هر اونۍ 40 میلیون ډالر طالبانو ته ورکوي. د میرمن لونا په باور دغه پیسې هغې ډلې ته ورکول کیږي چې د امریکا خپلواکي او امنیت ګواښي.
ترهګر باید د امریکایي مالیه ورکوونکو یو روپۍ هم ترلاسه نکړي. مونږ هر اونۍ 40 میلیون ډالر طالبانو ته ورکو. هغه ډله چې زمونږ خپلواکي او امنیت ته ګواښ پیښوي. د ټیم بورچت د ترهګرو لپاره د مالیې د پیسو د بندولو لایحه به دا لیونتوب ودروي.
میرمن لونا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې د کانګرس بل غړي ټیم بورجټ د خپلو ملګرو سره په ګډه کانګرس ته یو داسې لایحه وړاندې کړې چې په اساس باید افغانستان سره د 40 میلیونو ډالرو په ګډون ټولې مرستې بندې شي او یا یقیني شي چې دغه مرستې د طالبانو لاسته نه ورځي. پوښتنه دا ده چې کدا مرستې په افغانستان بندې شي اغیزه به یې څه وي؟
هر نوع پیسې چې مثال یا کمی وي یا زیاتې د افغانستان د کمک بخش کې که بند سي بیا منفي تاثیر لري. په دې خاطر چې هلته د پیسې چیزی بیرته د په افغاني باندې تبدیلیږي افغاني به د قیمتونو باره کې ډیر یو ښه تاثیرات او مثبت تاثیرات لري د ارز خارجي چیزی.
تر دې وړاندې د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د جنوري میاشتې په 16 رسمن خپل دنده پیلوي افغانستان ته د 90 ډالرو په لیګلو حیرانتیا خودلې و. ټرمپ ویلي و چې باور نشي کېدی چې میلیونونه نه بلکې میلیاردونه ډالر دې څوک طالبانو ته ورکړي. خدا جو بایدن ورکوي.
د ټرمپ د طالبانو سره کوم معامله ونه کې او ټرمپ طالبان ته ضرورت هم نه لري. البته د بندیانو آزادول دي هغه به شاید او پیسو په مقابل کې وکړي مګر په عمومي شکل سره زما عقیده دا ده چې طالبانو او ترامپ روابط په لا خراب سي او امریکا به خپل ټول کومکونه د مرګونو ملتونو د خواست چې هغه به قطع کړي.
مطلب دا ده چې کچېته طالبان ته دغه پیسې لیګل د امریکا اوږدمهاله موخو دا فائدہ راسی په افغانستان کې نو فکر کوم چې دا به د ټرمپ تصمیم محدود کړي. اما بیا بل طرف ته د ټرمپ قاطعیت په کتو سره احتمال د دشته چې ټرمپ کول شي دا پیسې بندي کی. که چیرته بندي نیم شي دا پیسې نو زه ډیر زیات په دې فکرم چې کېدای شي بعضی شرایط د طالبانو لپاره وازه شي هغه چې د بایدن په اداره کې نه وو.
خو طالبان د امریکا مرستي نه مني. د طالبانو حکومت د ویان مرستيال الحمدلله فطرت د ټرمپ تر دغه څرګندونو وروسته په خپل ایکس حساب لیکلي حقیقت دا ده چې امریکا اسلامي امارت نه یوازې دا چې یو روپۍ هم نه دور کړي بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالرې غصب او کنګل کړي دي. احسان لاریوزای د امریکا غږ.
په یو بل موضوع کې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د خوانه وژل شو او زیانمنو شو کورنۍ غړي د نړیوال ټولنې عدالت غواړي او وی باید د جنگي زیانونو غرامت ورکړل شي. په دې موضوع د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا صاحب نظر اخلم چې نن په سکایپ زموږ بلنه منلې. مصبا صاحب، تاسو ته ستړي مشوم، یو پوښتنه عمومي اول کوم چې دا د نړیوالو اصولو یا قوانینو د مخې نه څه ډول کسان د جنگي غرامت ترلاسه کولو مستحق ګڼل کیږي؟
ایره مهربانی، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او کتونکو ته سلامونه ونی کی هیلې. اصل خدا دا چې د روم د اساسنامې پر بنسټ یو څو جرایم ګڼل کیږي چې هغه کې جنگي جنایت هم شامل ده. مسله دا ده چې په دې کې دا ټول هغه پرنسپ د قانونیت د جرم د هغه لپاره د مجازاتو د جبران د خساري او د تورته موارد ټول په نوشته شوي توګه هلته شته دي. او ډېر هغه هیوادونو چې دا اساسنامه یې منلې ده، دوی مجبور دي چې له دې نه اطاعت وکړي. نو په دې کې ټول موارد مشخص دي. هغه څوک چې په جرم کې قرباني کیږي پرته له شکه هغه د دې مستحق دی عدالت ته د لاسرسۍ ده. هغه عدالت که کچیرته د مجازاتو مسله وسي، ځکه بحث جزایی ده، هغه به جزا ویني او د دې تر څنګ هغه کم خساره چې ورته وارده شوي وسي، مثلا ملکیت له لاسه تللی وي یا نور ټولو موردو کې. دا ټول سنجش کېږي سره له دې چې دا لږ څه مغلقه موضوع ده، ولی هر حال کې دوی ته باید
مسواسب لږ به مشخص کوم. ستاسو په نظر په افغانستان کې څوک مستحق دي؟ اوایا د طالبانو د خوانه هم زیانمنو شو کورنیو ته باید تاوان ورکړل شي یا نه؟
ښه، په خوښنۍ سره باید ووایو چې په افغانستان کې جنګي جنایت کراتو شوی ده، او په دې کې نړیوال تر ډېره زیات په دې کې ښکیل وله چې هغوی د اصولو پر بنسټ خپل کارونه ډېر مخته وړل، د قوانینو، نړیوال قوانینو. نو د موږ ډېر افغانان دي چې په دې کې قرباني شوي دي. تر ټولو عمده مثال یې په قدس کې یوه شفاخانه یو ځل بمبار شوله چې هغوی په خپله له ما سره مستقیمه تماس ونیو، ولې هغه تر اوسه پورې عدالت لاسرسی نه ده پیدا کړی. نو دې کې اوس مهمه مسله دا ده چې عام وګړي په ټولو حالاتو کې باید مسؤونه اوسي په جنګ کې. نو د نړیوال جنګي جنایت تعریف او د دې تر څنګ د افغانستان په قوانینو کې چې کوم تعریف راغلی، هغې کې بحث دا ده چې عام وګړي دې خوندي اوسي. که چیرته دوی خدای مکړه هغه مجاز جرم قربانی کیږي د جنایت، دوی مستحق دي جبران د خساري. دي جبران د خساره هغه نظر تر موضوع ده.
پوه شم. یعنی چې هره قضیه هم باید جلا جلا وڅېړل شي. یو بل ټکی دا و چې آیا دا د غرامت ورکولو نویت هم داسې مشخص کیدلی شي؟ مثلا داسې ویل کیدای شي چې صحي لګښت ورکړي، مالي زیانونو جبران باید ورکړل شي، یا مثلا د وژل شوو یا ټپي شوو ملکي خلکو یا بیګناه خلکو جبران باید ورکړل شي، داسې تفکیک پکې شته کنه؟
ښه، د روم د اساسنامې نه راپه دې خوا یوازینۍ موضوع چې په نورو هیوادونو کې چې په دې هکله البته تجربه شوي دي، هغوی له ستونزو سره مخامخ دي، هغه عدالت چې لازم او هغه کسان چې مستحق دي ورته نه دي شوي. خو ملي هیوادونه، هغه بدوا هیوادونو کې چې د جرم رامنځته کیږي، د دوی هغه عدلي او قضایي دستګاه وي په دې کې خاص نقش باید ولوبوي او په دې کې باید مشخصه کړي. پرته له شکه بحث د جبران د خساري هغه د جرم د په پرتله په نظر کې نیول کیږي. نو که چېرته بحث صحیح وسي، د هغوی د تداوي مسله به مطرح وي. که چېرته ملکیت خراب وي، ملکیت به جوړیږي. که دې ته ورته نور هر څه وي، د هغه پر بنسټ به کار کوي.
یو ټکی دام دی چې د طالبانو ډله چې په افغانستان حاکمه ده، دوی هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه لري او د هیڅ ډول دا د نړیوالو کنوانسیونونو چې تاسو د روم یاد کو د دیم غړیتوب نه لري، چې بیا دوی دپاره دا قابل د تطبیق راځي، دا نړیوال نورمونه قبولي که نه راځي. او بل د هغو خلکو دپاره څوک باید غرامت ورکړي چې د دې جګړو په جریان کې مثلا رواني تکلیفونه پیدا کړي، ناروغي ورته پیدا شوي، یا اولادونه د تعلیم نه محروم شوي دي، یا مثلا د جګړو وروسته بالاخره یو عادي نارمل ژوند نه لري.
ښه، یو خو اوس شته حاکمه ډله د دې مکلفیت لري چې د خپل د وګړو د حقوقو نه دننه او بهر دفاع وکړي. له بلې خوا نه دغه کوم کنوانسیونونه چې رامنځته شوي دي، نړیوال تعهدات، اعلامیه د روم او دې ته ورته، د دې په مقابل کې هغه هیوادونه چې نظامی پوځي ځواکونه دلته درلودل او دوی بیا د جنگي جنایتونو مرتکب شوي دي، د دوی نه د غوښتنې کولو اصلي او حقوقي مسؤلیت خو بیا نړیوالې محکمې پورې مربوط دی. هغه څارنوالان به له دې پوښتنه کوي او دغه مستحق کسان به راپیدا کوي او دوی ته به دا جبران د خسارې ورکوي. خو په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبان به هم په دې کې مسؤلیت لري چې د خپل د وګړو د حقوقو نه دفاع وکړي، غږونه پورته کړي او په زمین کې دې ته زمینه مساعده کړي، تر څو ځکه دا مسله د دوی د مشروعیت سره او د مسایل سره ډېره اړه نه لري، ځکه دا د عامو وګړو حقوق دي.
پوه شو. یو مختصر جواب کړه تر کې دا پروسه چې کله کپیل کیږي د چا د خوانه باید وشي؟ د دولتونو د خوانه خو نه کیږي، ځکه دولتونه په متهمي چې دوی جنگي جرمونو کې سهم لري اړخونه دي. څوک دا پروسه مخکې وړي؟ څوک د دې اصلي تحقیق مسؤل باید وسی؟
که اصل خو د روم د اساسنامې پر بنسټ دا ده چې کچیرته جنگي جنایت رامنځته کیږي، هغه په لومړي قدم کې مطبوع هیوادونه، هغه تبع چې د هغه هیواد پورې مربوط ده، هغه به دا قضیه مخته وړي او په عادلانه توګه به یې مخته وړي. ولی کچیرته د عدالت د تامینېدلو ډار وسي، بیا په دې د روم د جزا نړیواله محکمه په دې کې د دې څارنوالان مکلف دي چې دا کار وکړي، لکه څنګه چې په 2014 کلونو کې راغلل هغوی څارنوالانو حدود شپږ سوه یا اووه سوه قضیې وڅېړلې او بیا هغه قضیو تر اوسه پورې کوم حساب نه ده معلوم. نو پرته له شکه د څارنوالۍ اندا وظیفه ده چې دا کار د هغه هیواد او مطبوع هیواد سره په همغږۍ منځته
وځي. مننن عبدالسبحان مصباح صاحب، ستاسو د حضور نه ډیره مننه کوم. دا چې د حقوقي بحث کې هر اړخیزه معلومات شریک کړل کوم ودا
تاسو.
درنو لیدونکو، په کالیفورنیا ایالت کې د افغان محصلینو د خوانه د اتن روزنیز پروګرام باره کې هم راپور لرو. د یوې وقفې وروسته به یې وګورئ. موږ سره اوسئ. یوانه وی چېډنه خی چې په غزه تړنګ کې د حماس وسلوالو سره د اسرایلو په جګړه کې د مرګ شو بل شمیره د رسمي شمیرو په پرتله ډیره لوړه ده. د امریکا غا خبريال هنری ریجول د لندن نه راپور لیکل دي. تاسو یې ژباړه اورئ.
په غزه کې د جګړې لامل د دوه شپې ته زرونه زیات کسان مړه شوي دي. د ویتبی مجلې د لانسټ یو نوې سرنه وایي چې د حماس د کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د 2023 کال د اکتوبر د 8 او د 2023 کال د جون د 13 ترمنځ د مړو شمیر د سلويخ سلنې نه کم رپورت کړی دی. د رپورت یو لیکواله زینا جمال الدین وای
په حقیقت کې د مرګونو شمیر ښایي لوړ وي، کچیرې موږ د روغتیايي پاملرنې ته د نه لاسرسۍ مسله د زړه حملې او ځینې نور اړخونه هم شامل کړو، لکه ساري ناروغۍ، د میندو پاملرنه او دا چې میندوارې مېرمنې د زیږون پر مهال سم روغتیايي پاملرنې ته لاسرسی نه لري او داسې نور مسایل.
د لینسټ رپورټ وایي چې د مړو شوو کسانو 59% ښځې، ماشومان او زاړه خلک وو چې تقریبا د نورو اټکلونو سره سمون خوري. د وژل شوو کسانو په منځ کې د حماس جنګیالو شمیر نه دی په ګوته شوی. په لندن کې د اسرائیلو سفارت په یو بیان کې امریکا غږ ته وویل چې هر هغه معلومات چې د غزې نه ترلاسه کیږي پرې باور نشي کېدی. او نه هم تاسو د لینسټ مجلې د اسرائیل ضد تعصب تاریخ د پامو غورسولې شي. امریکا غږ نشي کولای د ارقام تایید کړي، ځکه چې اسرائیل خبريالانو ته غزې ته د تللو اجازه نه ورکوي. جمال الدین وایي چې سیرونکو درې مختلفې سرچینې یا لیستونه سره یو ځای کړل چې پکې د غزې د روغتیا وزارت د ثبت شوو مړینو آنلاین سرویګانې او په ټولنیزو رسنیو کې د مړینو خبرونه شامل دي.
دا مهمه ده چې په هر لیست کې موږ تکرار ونه لرو. نو موږ نه غواړو چې د یو کس نوم څو ځله ولیکل شي. موږ ډیر پام کوو. بیا موږ ټول درې لیستونه سره یو ځای کوو.
هغه زیاتوي چې هم دا کړنلاره په نو شخړو کې د مړینې د تخمینولو لپاره کارول شوې ده.
دا تخنیک په سودان او یمن کې کارول شوې ده، دا په کوسوو کې هم کارول شوې ده، او د دې شواهدو څخه ځینې د عدالت نړیوال محکمې کې هم کارول شوې دي.
اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې خپل جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 10 د حماس د بریدوست پیل کړه، چې د عملی د 200 ډیر کسان وژل شول چې ډیری ملکی وګړي. متحده ایالاتو، برطانیې، اروپایي ټولنې او نورو حماس ته ترګری سازمان په توګه نومول دي. دا و د هنري ریچول رپورت پښتو ژباړه، نظرانی یوسف سي، امریکا غاګ.
او په نورو خبرونو کې د بلوچستان کوټه خار ته څیرمه د سنجیدی په سیمه کې د سکرو کان نه اوه نور مړي هم ترلاسه شوې دي. د سنجیدی سیمه د سکرو په کان کې دوه ورځې مخکې 14 شوې و چې کان په کېډنګ او نامعلوم شمیر کارګران په کې بند پاتې شوی و. د راپورونو په اساس او د شپېته ساعتونو وروسته د کوټه په کان کې د بند پاتې شوو اوه نورو مزدورانو یا کارګرانو مړي هم راایستل شوي دي، چې په دې سره د ټولو ایستل شوو مړو شمیر 11 ته رسیږي. بلخوا د سکرو کان دوه نور کارګران د هرنایي سیمې په یو کان کې بند پاتې شوي دي. د پاکستان د قانونو د کارګرانو د مرکزي فدراسیون یا سنټرل ماینز لیبر فدریشن د معلوماتو د مخینه په بلوچستان کې د سکرو په کانونو کې تیر کال 120 کارګران په مختلفو پیښو کې د بی احتیاطۍ او د خوندیتوب د تدابیرو نه عملي کولو له کبله مړه شوي دي. د امریکا په لاس انجلس ناحیه کې اور لګیدنه دوام لري او د اور وژنې عمله شپه او ورځ د ځمکې او حواله لارې هڅه کوي چې اور مړ کړي. شپه ورځ وشوي چې په لاس انجلس په ټوله ولسوالۍ کې اور بل شوی دی. په دې اور کې د توپانګا ایالتي پارک ته هم زیان رسیدلی او د چارواکو په وینا د پرون شنبې راهیسې د ډیرو کورونو په شمول په دې اور کې تر 400 هکټاره ساحه سوځېدلې ده. د هوا د وضعیت معلومولو ملي ادارې خبرداری ورکړ چې نن یک شنبه به تیز باد شروع شي او سبا او بل سبا یعنی سه شنبه ساره پورې به وچلیږي. د واشنگتن پوسټ او نورو رسنیو په دې اور کې تر پرون شنبه د 14 کسانو د مړینې خبر ورکړ او 14 نور لا درک دي. نن یک شنبه د اروپا او منځني ختیځ جګپوړو ډیپلوماټانو په ریاض کې ونډه وکړه او د سوریې پر راتلونکي خبرې کوي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر د یک شنبه په سار ویل په هغو سوریایي چارواکو باندې لګیدلي بندیزونه باید په خپل حال پاتې شي چې په جنگي جرمونو تورن دي. خو د تیرې میاشتې وروسته چې بشار الاسد د واک لري کړل شوی، په ډیره ځیرکۍ د سوریې دولت سره باید بشري مرستې وشي. د تیر کال د دسمبر په 10 یوې یاغي ډلې په ډیرې چټکۍ د اسد د لسیزو خانداني حاکمیت ختم کړ. د نړۍ ډیرو هیوادونو د اسد سره اړیکې نه لرلې او په حکومت یې ورته سخت بندیزونه لګولي وو. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ډنمارک نه د گرینلند سیمې د کنټرولولو لپاره د پوځي او اقتصادي اقداماتو د نه ردولو وروسته د جمعې په ورځ روسیې ته هم ویلي دي چې د گرینلند وضعیت د نشې نه څاري. پام وکړئ د دې خبر تفصیل ته په راپور کې.
د گرینلند سیمه چې په اصل کې د ډنمارک هیواد ملکیت دی، د خپل جوړښت او ارزښت له کبله د نړۍ د سترو قوتونو د پاملرنې مرکز ګرځېدلی دی. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وینا د آزاد نړۍ د ساتنې لپاره ضرور دي چې گرینلند له امریکا سره وي، او د دې لپاره کله نظامی او اقتصادي ځواک نه هم کار اخیستل لازم وي نو ډډه به ترې ونه کړي. د ټرمپ دی وینا ته روسیې شدید غبرګون ښودلی دی.
موږ مخ په بدلیدونکو وضعیت له نږدې نه څارو. د شمالي قطب سیمه زموږ د ملي او ستراتیژیکو ګټو یو سیمه ده. موږ په دې سیمه کې حضور لرو او خپل شتون ته دوام ورکوو.
د بهرنۍ اړیکو د شورا غړي لینا فاکس وایي اقلیمي بدلون د کښتیو د تګ راتګ او ارزښتمنو سرچینو ته د لاسرسي نوې لارې پرانیزي.
شمالي قطب په زیاتېدونکې توګه د سترو ځواکونو د سیالۍ او دښمنۍ په سیمه بدلېږي، او متحده ایالات د دې لوبې بایللو ته اندېښمن دي. روسیا په دې سیمه کې د چین د ساحلي ګارډ سره همکاري کوي، او دا سیمه د سترو قوتونو د رقابت په ډګر بدلېدونکې ده.
بلخوا د ډنمارک هیواد وایي چې گرینلند خرسلاو د پاره نه دی، خو د امریکا سره د پراخو همکاریو په لړ کې مشکل نه لري.
زه یو ولس بشر وینم چې سپین ماڼۍ تر روان ده او په شمالي قطب زیات تمرکز لري او زه پوهېدلی شم چې هغه دا فکر لري مونږ د ډنمارک او ناټو له اړخه هم په دې اړه یو دریځ لرو.
د نور اروپایي هیوادونو مشرانو هم د ټرمپ د وروستیو څرګندونو سره مخالفت څرګند کړی دی.
دا د اروپایي اتحادیې لپاره د منلو وړ نه ده چې په نړۍ کې کوم هیواد هر څوک چې وي او اجازه راکړي چې لومړی له روسیې څخه پیل کړم چې د خپل حاکمیت سرحدونه وټاکي. د نن نفوذ وړ سرحدونو ته د درناوي اصول په هر هیواد کې پلي کیږي پرته له دې چې هغه زموږ په ختیځ یا لویدیځ کې موقعیت ولري.
په همدې حال کې د گرینلند حکومت د بشپړې خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې یوازې خلک کولای شي د گرینلند د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټول لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل سي. د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټول لپاره ده. اټس فور یو. د خبرونه ستاسو لپاره ده.
ژبم فرهنګي ارزښت او افغانان د لرغونی زمانه د فرهنګي ارزښتونو لکه موسیقي، نڅا، سپورت، رسامي، شاعري، مجسمه سازي، سنگار او زیورات جوړولو سره جوړ دودي ستړاو لري. یو شمیر افغان زلمیانو او پیغلو په کالیفورنیا ایالت یو پونتون کې د اتن نڅا روزنیز پروګرام پیل کړی دی. زمونږ همکار برېښنا تحریک یې راپور لیکلی.
اتن په ځانګړي توګه ملي اتن له ډیرو لرغونو زمانو څخه را په دی خوا په افغانستان کې رواج لري. اتن د افغانانو د ملي کلتور یو غوره ښکلی دود او په زړه پورې فرهنګي نڅا ده. اتن د افغانانو په منځ کې د یووالي، ویاړ او قوت نه هم بلل کیږي.
دلته د کالیفورنیا ایالت په فولرتن پوهنتون کې یو شمېر افغان ځوانان او پیغلې راټول شوي دي چې اتن زده کړي.
د ځوانانو دا ګرمه مینه د دې لامل کیږي چې اتن نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د افغاني کلتور د استازیتوب یو په زړه پورې برخه او ښکلې هنري بڼه شي. د ځوانانو او پیغلې د کلتوري ټولنو او د اتنونو د ځانګړو پروګرامونو له لارې څخه هڅې کوي چې د دې ملي هنر پالنه او ویاړ ژوندی وساتي. په امریکا کې افغان ځوانان او پیغلې د اتنستان تر نامه لاندې دغه ټولنه جوړه کړې ده او تر دې دمه پورې د امریکې په مختلفو ایالتونو کې دغه سه هنري کورسونه دایر کړي دي.
مونږ امریکایي افغان ځوانان او پیغلې دلته په امریکا کې غواړو چې د خپل افغاني کلتور یو برخه زده کړو. هغه په دې معنا مونږ هڅه کوو چې دلته خپل افغاني اتن یاد کړو.
ما د مکتب ما کالیفورنیا سټیټ یونیورسيټي فورتن استم او ما دوم برای اتن یاد گرفتن اکد اتنستان بسیار خوش استم که باشم در اینجا. اتن بسیار خوش دارم.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په موسیقي او نڅا باندې د طالبانو لخوا بندیزونه لګول شوي دي، خو دا ځوانان غواړي چې نور ځوانان او پیغلې هم خپله دودیزه موسیقي او نڅاګانې زده کړي.
چې افغانستان کې خلک اجازه نه لري چې سندرې وکړي، اتن وکړي، میوزیکي وکړي. دغه لپاره موږ کوشش وکړو خارج کې چې موږ خپل افغان کلتور باید کلک وساتو.
دا سې کورسونه هغه افغانانو ته هم ډیر ګټور دي چا چې تل غوښتل چا تنز تکړي.
اتن کول ماته ملي غرور را کې زده مني د سزان سره لک شرمېږم چې ټول زده د عثماني زده کله کله ورجګېږم زده مني لاس کو ازوم خو دلته واقعا زوز غوړم چې رسمي زده کوم خې زده کوم او خلکو ته بیا روسه وخایم خو ځان خپل اوس تقریبا لاس شل دقیقې پرکټس وکې واقعا تغیرات ځان کې ګورم ان شاء الله زه کوایسم.
یو شمیر هغه افغانان چې افغانستان څخه بهر ژوند کوي ډیر زیات هڅه کوي چې خپل کلتوري رسمونه، دودونه او عنعنات ژوندۍ وساتي. د دوی دغه هڅه نه یوازې د خپل کلتور او ملي هویت د ساتلو لپاره ښه وړین دي، بلکې د خپلو راتلونکو نسلونو د پیژندګلوۍ لپاره هم غوره وسیله ده. برېښنا تحریک د امریکا غږ، کالیفورنیا.
زمام ترنن از دانه شده اتن پر صورت یو یادونه کو د اسلامی همکاری او د اسلامی هیوادونو د غونډه په بار کې چې په اسلام آباد کې د دنجونو تعلیم او اسلام کې البته د انجونو د تعلیم د معنی پاړه د سپینی خبرې خبرونه کې په بحث کې البته نیم سات وروسته د بحث پیلېږي. تاسو کولای شئ چې هغه واوري نور دوستانو سیم شریک کړئ تر به پخته سپارو.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ